السلام علیکم ستریم شه وخت په افغانستان کې د سهار او بجی شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول. د ایزه صفی الله ستان ایگزایم د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته خره غلاست وایم. نن جمعه ده، د 14 کال د خبرګولی ومه، د 2018 کال د 28 وړاندې په دغه پروګرام کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکاري خبريږي دا مطالبه اوري. په افغانستان کې د وروستیو ورځو د سختو جګړو له کبله لسګونه زره نور افغانان بې ځایه شوي دي.
قسم په خدا که به نن غرمه روژه د لوږې دغه دا کلمه دي
بس یا زموږ ځایونه کې راخلاص کې موږ بېخي ستړي شوي تاوارېدل ټکور ټکورې.
د افغانستان د اسایي ملي ادارې د برېښنایي تذکرو یو شمېر کارکوونکي وایي له تېرو دریو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي.
تقریبا د درې میاشتې کېږي چې زموږ معاش نه ده راغلی او زیاتو مشکلاتو سره مخامخ یو.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای خلک وهڅول چې په انتخاباتو کې رایه ورکړي.
د رایو صندوقونو ته لاړ سئ او رایه ورکړي. د هغو کسانو چې له داخل یا بهره تبلیغ کوي خبرو ته اعتنا مه کوئ.
د ژوند رنګونه هم لرو.
دروازې جوړو شرارې او ډبل بیټې او ټیل او صغیر ټکو نور یو بل شی جوړو.
څنګه بازار هم څنګه دی؟
بازار هم ښه خراب شوی دی.
تر هر څه مخکې خبرونه لرو. د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان جمهور رئیس وایي د نړیوالو ځواکونو د وتلو له کبله به افغانستان په نړۍ کې منزوي نه شي. د کونړ د والي محمد اقبال سعید د موټرو پر کاروان په بمی حمله کې 2 تنه ژوبل شوي، والي روغ پاتې. او د بشري حقونو د څار ډله وایي د ایران امنیتي ادارې د اوکراین د هغې الوتکې د قربانیانو د کورنیو غړي ځوروي چې د دغه هیواد د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو ویشتې وه. پوره خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د نړیوالو ځواکونو د وتلو له کبله به افغانستان په نړۍ کې منزوي نه شي. ښاغلي غنی دا خبره پرون مازدیګر د لوړو او تخنیکي زده کړو د یو شمېر پروژو په پرانیستون کې غونډه کې وکړه.
خوای به ملی با عزت و احترام بپرایم راغلی و په خیر زی او په عزت زی افغانستان انزوا ته نزی. افغانستان به انزوا نمیره. فصل نو مناسبات منطقه و جانی موز.
اخو په کابل کې د امریکا سفارت وایي د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان سره پوره ژمن پاتې کیږي او مرستو ته دوام ورکوي. د امریکا سفارت پرون په یو خبر پاڼه کې همدار از ویلي امریکا د افغانستان په وړاندې پر خپلو ژمنو د درېدو ترڅنګ د دې هیواد ډیپلوماتیک او اقتصادي ملاتړ کوي. په یو بل خبر کې هم اوري چې د جرمني د مرستو ادارې یا جی آی زد هم په افغانستان کې د خپلو مرستو د دوام ټینګار کړی دی. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي د مصر لوی مفتي شوقي ابراهيم عبدالكريم اعلان په افغانستان کې د سولې په اړه فتوا صادره کړې ده. دغه وزارت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې د مصر د ستر مفتي له قوله راغلي چې سوله د اسلام یو مهم اصل دی، خو په افغانستان کې سولې ته له دې سره سره لږ پام شوی چې په خپله اسلام سولې ته وایي. د همداراز ویلي په اسلام کې د انسانانو د خوندیتوب لپاره د ګڼو مقرراتو یادونه شوې او همدا دلیل دی چې اسلام پر نورو حمله، د نورو روغتیا ته خطر پېښول او د نورو بیرول منع کړی دی. د کونړ د والی محمد اقبال سعید د موټرو پر کاروان په بمی حمله کې 2 تنه ژوبل شول. د کونړ والی اقبال سعید پرون له دې پی کې ورسته په یو ویډیوي پیغام کې ویل چې د تزیان نه دی اوخته.
سړک د غاړې بم د موږ په موټریس کاروان باندې انفجار وکړ چې 2 نفره چې یو سکرتر دی ما او یو هم محافظ دا زخمیان دي. الحمدلله د موږ خواته خیریت ده.
دا پیښه تېر مازدیګر د ننګرهار ولایت په شاه برهان سیمه کې هغه مهال وشو چې د کونړ والي له جلال آباد اسعد آباد ته روان و. د کاپیسا پولیس وایي د یو کلي د ملک په ګډون درې تنه په دې ولایت کې د ماین په چاودنه کې وژل شوي. د کاپیسا ولایت د امنیه قمانداني د مطبوعاتي څانګې مسؤول شایق شورش ازادي راډیو ته وویل وسلوالو مخالفانو تېره شپه ملک طاهر ته په لاره کې ماین ایښی و چې د چاودنې په نتیجه کې د نوموړي په شمول درې تنه ووژل. د دې پېښې مسؤلیت تراوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د ځینو راپورونو له مخې ټاکل شوې استرالیا به نن په کابل کې خپل سفارت موقتا بند کړي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن د سې شنبې په ورځ ویلي وو دا اونۍ به د احتمالي امنیتي ستونزو له کبله په کابل کې د خپل هیواد د سفارت دروازې بندې کړي، خو تمه لري چې سفارت یې په افغانستان کې د اوږدې مودې په مخه بند پاتې نه شي. استرالیا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په خاطر اندېښنه لري چې امنیتي وضعیت ممکن نور خراب شي. استرالیا په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې شاوخوا اتیا سرتیری لري چې له نورو نړیوالو ځواکونو سره وتل پیل شوي او ټاکل شوي د سپتمبر تر 11مې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووزي. ازادي راډیو ته غوږیست. د بشري حقونو د څار ډله وایي د ایران امنیتي ادارې د اوکراین د هغې الوتکې چې د دغه هیواد د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک ویشتې وه د قربانیانو د کورنیو غړي ځوروي او ګواښي. د بشري حقونو د څار نړیوالې ډلې یا هیومن رایټس واچ د منځني ختیځ مرستیال رئیس مایکل پیج پرون وویل د ایران سپاهي پاسداران بې له دې چې ورسره حساب وشي 168 تنه ووژل، او اوس د ایران د دب خبره بېرحمن امنیتي ادارې د قربانیانو د کورنیو غړي ځوروي چې د عدالت هیلې ورمړې کړي. د 2020 کال په جنوري کې د اوکراین مسافر وړونکي الوتکه له تهران څخه تر الوتو وروسته وویشتل شوه. ایران په پیل کې په دې پېښه کې له لاس لرلو انکار وکړ، خو وروسته یې وویل د سپاهي پاسداران ځواکونو سهون وویشتې ده. د الوتکې اکثره سپرلی ایرانیان، کاناډایان او تر لسو ډیر افغانان هم پکې وو. فیسبوک وایي ایران او روسیا د فیسبوک له لارې د غلطو خبرونو د خپرولو له پلوه په تیرو څلورو کلونو کې تر ټولو وړاندې دي. فیسبوک همداراز ویلي د ایران او روسیې له لورې د ناسمو خبرونو د خپرېدو تر ټولو مهم هدف د امریکا ټولنه وه. د فیسبوک پر اساس له 2018 تر 2020 کاله پورې، البته د 2020 کال تر پایه، د دوی د جعلي کارونکو 1.5 شبکې پیژندلې او بندې کړي دي. د فیسبوک د معلوماتو پر اساس د دغو شبکو اکثریت د امریکایانو په منځ کې د نفوذ لپاره له بهتره له بهره تیرېستونکي معلومات خپرول، او ځینې شبکې دننه په امریکا کې د افراطیانو له لوري فعالې شوې وې. او امازون کمپنی وایي د هالیوډ ام جی ام یا مترو ګولډن مایر سټوډیو په څه باندې 8 میلیارد ډالر اخلي. مترو یا ام جی ام د هالیوډ د فلم جوړولو تر ټولو پخوانی او مهمه سټوډیو ده. په دې سټوډیو کې د جیمز باند د سینمایي فلمونو په ګډون له دویمې نړیوالې جګړې وروسته اکثر مهم فلمونه جوړ شوي. امازون تمه لري چې که دا سټوډیو یې واخیسته، د نیټفلکس او ډیزني پلس په شان له سترو فلم خپرونکو کمپنیو سره به د سیالۍ جوګه شي. مترو ګولډن مایر سټوډیو په 1940 میلادي کال کې جوړه شوې وه، او په پام کې ده امازون په 8.5 میلیارد ډالر راونیسیم.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو داسې اټکل کړی دی. کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 20 ټیټه 14، جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 20 ټیټه 21، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 20، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 20 ټیټه 20، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 18، او کندوز هم اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 20 ټیټه 20.
خبرونه مو واوریدل. تر هغه وروسته مو د هوا د حالاتو اټکل واورید. کولای شئ خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته، په افغانستان کې د وروستیو ورځو د سختو جګړو له کبله لسګو نظره نور افغانان بې ځایه شوي دي. تر ټولو ډېرې کورنۍ په هلمند او لغمان ولایتونو کې بې ځایه شوي او عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنري پر نړیوالو غږ وکړ چې له افغان کډوالو او کورنیو بې ځایه شویو سره مرستې وکړي. دا اداره وایي له نړیوالو څخه د سکال لپاره د 1.5 میلیون ډالرو مرستې غوښتنه کړې، خو تر اوسه د دغو پیسو یوازې په 34 ورکړل شوي دي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د لوی کمشنرۍ مرستیال پر نړیوالې ټولنې شغ وکړ چې له افغان کډوالو او کورنیو بې ځایه شویو سره په پراخ زړه مرسته وکړي. د کډوالو د لوی کمشنری یا UNHCR د عملیاتو مرستیال کمشنر روف موضوع د غوښتنه پروند د افغانستان د څلور ورځني سفر په پای کې وکړه. شغلی موضوع په داسې حال کې افغان کډوالو او کورنیو بې ځایه شویو سره د مرستې غوښتنه وکړه چې د راپورونو له مخې د وروستیو جګړو له کبله یوازې په هلمند کې لسګونه زره کورنۍ بې ځایه شوي دي. بیزای شوی خلک وای چې مرستي ورسره نه دی شوی او په بد حالت کې شپې ورځې تیروي.
قسم په خدا کې چې به نن غرمه روزي د بلود دغه دغه کلمه دی د نن غرمه روزي په ولا د بازار سره سړی ما واسه وی بلاری کوجه و تر دغه کلمه چې کوه سم په خدا کې ورته زه به ورونه ما چې د بلود به هیڅ ما مخ په غره راولم.
د هلمند کډوالو چارو رئیس سید محمد رامین ابراهیمی د بیزای شوی خلکو شکایت او ستونزې بنی وای
دره به ځای شوی شکایت لري چې مشتبات عاجل رسیدګي وشي دی په ډیره بد وضعیت کې قرار لري. متاسفانه د موسسات هغه سیستم اجازه نه ورکوي د ورځې ډیر کم کسان سروې کوي په دې چې د موسسات هغه سیستم یا کوبوچ دی کاری هغه اجازه نه ورکوي. د بنان مجرا او د به ځای شوی خواهش هم داده چې باید دوی ته په دغه وخت چې د دوی نیازمندي ده باید کومکونه ورته ورسیږي. نو درې میاشت بعد څلور میاشت بعد خو نو کومکونه دوی څه کوي دوی اوس ضرورت لري چې د یوه جوړه کالي سره دوی خپل د کورو څخه راوتلې دي ټول شیانې پاته دی نو دوی هېڅ خوراک د شپې نه لري.
ځینې نور بې ځایه شوي بیا له امنیتي چارواکو غواړي چې د دوی سیمې دې آزادې کړي او امنیت دې ورته راولي چې خپلو مینو ته بېرته لاړ شي. د کډوالو وزارت ویندوی عبدالباسط وای چې یو شمیر بې ځایه شویو ته یې مرستې رسولې دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتو د مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په لغمان ولایت کې د وروستیو څو ورځو سختې جګړې سبب شوي چې له یولس زره تر څوارلس زره تنه بې ځایه شي. د دې ادارې په وینا د لغمان تقریبا په ټولو ولسوالیو کې جګړه روانه ده. د غزنی له قرباغ ولسوالی او د برشان له کوز یفتل ولسوالی څخه هم سلګونه کورنۍ د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي. د کډوالو د لوی کمشنرۍ برستیال شاغلی موضوع وایي چې د روان 2021 کال له پیله دې کمشنرۍ له څه باندې یو له کورنیو بې ځایه شویو افغانانو سره مرسته کړې ده. خو سږ کال چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه په بشپړ ډول وځي ویره ده چې جګړې به نور هم زور واخلي او لا ډېر افغانان به د خپلو مینو پریښودو ته اړ باسي.
جوان آزادی
خزینه ته سړي اجازه نه ورکړي چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
پوهنه
اوس مو په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته مو په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 0.5 صفه.
اوس هم د لویدزو مطبوعاتو تبصری
کانورزیشن خبرونه په کابل کې د استرالیا د سفارت د تړلو مسله چیړلې ده او لیکي د دې سربېره چې د استرالیا پوځانو تقریبا تیرې دوه لسیزې بشپړې په افغانستان کې تیرې کړې دي. خو د سیشن بي په ورځ چې د استرالیا د ائتلافي ګوندونو غونډه وه یوازې یو ګونده پوښتنه وکړه چې ولې خپل سفارت په کابل کې بند کړو. تمه ده چې د سفارت سرلننه وتړل شي. د استرالیا اپوزیشن ډلې له دې پریکړې سره مخالفت کړی دی یا وایي چې له دې سره به په افغانستان کې د استرالیا پرمختیایي همکاري ټکنی شي. د استرالیا اپوزیشن وړاندیز کړی دی چې په کابل کې د دوی په سفارت کې ژباړونکي او سیمه ییز مامورین وي تر څو د بیړنۍ ویزې برخه فعال وي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن د سیشن بي پرس خبر ورکړی وو چې دا اونۍ به دوی خپل سفارت د احتمالي امنیتي ستونزو له امله وتړي او تمه لري چې سفارت یې په افغانستان کې د اوږدې مودې په مخه بند پاتې نه شي. استرالیا له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په خاطر امنیت ته اندېښنه لري چې امنیتي وضعیت ممکن د دغو سرتیرو له وتلو وروسته پسې نور خراب شي. استرالیا په افغانستان کې شاوخوا 80 سرتیری لري چې له نورو نړیوالو ځواکونو سره یې وتل پیل شوي دي او ټاکل شوی ده چې د سپتمبر تر 12 ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووسی. د لویدیز بلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا په خپلې تازه ګڼه کې لیکلي دي چې د مې له لومړۍ نیټې را په دې خوا چې امریکایي پوځیانو له افغانستانه وتل پیل کړي دي، د افغان ځواکونو مورال راټیټ شوی دی او د همدې لپاره لږ تر لږه شپږ ویشت امنیتي پوستې په څلورو ولایتونو لغمان، بغلان، میدان وردک او غزنی کې طالبانو ته تسلیم شوي دي. د ورځپاڼې په باور طالبان د سیمې مشران امنیتي پوستو ته لیږي او د هغوی په خوله ورته وایي چې یا تسلیم شي یا مو وژنو، او له همدې تاکتیک څخه په دې څلورو سره ولایتونو کې کار اخیستی دی. ورځپاڼې په میدان وردک کې د پولیسو د یو سیمه ییز مشر څلور دېرش کلن امام شاه ظفري خبرې را اخیستې دي چې د مې په یولسمه یې خپل مرکز او وسلې طالبانو ته وسپارل. دی وایي د طالبانو قمندان او په سیمه کې د قومي خلکو له لورې ماته تر لس ځله ډېر وړاندیز وشو چې تسلیم شم. ظفري زیاتوي طالبانو په یو موټر کې کابل ته خپل کور ته واستولم او بیا قومي خلکو زنګ راته ووهه چې بېغمه اوسه، حکومت دې د تسلیمي په خاطر نه زنداني کوي او موږ په حکومت کې ډېر واک لرو چې بېرته یې خوشې کړي. نیویارک ټایمز ویلي کې چې د لغمان په مرکز مهترلام باندې د طالبانو د وروستیو بریدونو پر مهال د لغمان والي رحمت الله یارمل اعلان وکړ چې د امنیتي ځواکونو یو سل او لس تنه د وظیفوي غفلت په خاطر نیول شوي دي.
ازادي راډیو ته غوښته ده. افغانستان د احصایې ملي ادارې د برېښنایي تذکرو یو شمېر کارکوونکي وایي له تیرو دریو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکړل شوي. دوی ادعا کوي چې شمېرې سلګونو ته رسیږي. یو څو کسانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د معاشونو د نه ترلاسه کولو ترڅنګ د ټاکلې مودې نه زیات کار کوي او قانوني رخصتیانې هم نشي کولی. خو د احصایې ملي ادارې چارواکي به دغه ادعا ردوي او وایي د ټولو کارکوونکو معاشونه او امتیازات یې په وخت ورکول کیږي.
د افغانستان د احصایې ملي ادارې د برېښنایي تذکرو یو شمېر کارکوونکي د دوم ځل لپاره شکایت کوي چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې خپل معاشونه نه دي ترلاسه کړي. دوی چې د دې ادارې د NTA برخې تخنیکي کارکوونکي دي شمېرې سلګونو ته رسیږي. د دې ادارې غړی عبدالصبور له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
تقریبا د درې میاشتې کېږي چې زموږ معاش نه دی راغلی او زیات مشکلاتو سره مخامخ یو. تقریبا هره ورځ دوه سوه دوه نیم سوه نفر موږ ته بایومتریک او طی مراحل لپاره تذکرې لپاره راځي مراجعین او دغه خلاصېږي. زموږ د معاش مسله هیڅ معلومه نه ده اداره ته.
د دې ادارې بل کارکوونکی احمد هغه هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته شکایت لري. نوموړی وایي له کار څخه یې کلک څار کېږي خو معاش یې نه دی معلوم.
در حدود سه ماه میشه که ما معاش نگیریم.
شاوخوا درې میاشتې کېږي چې معاش مونه دی معلوم. ډېرو ستونزو سره مخ یو. د بایومیټریک لپاره خو د معاش هیڅ څرک نه لیدل کېږي.
جای رفتن هم میتونه حیران موندیم به کدام مرجع بریم.
د برېښنایي تذکرو ویش په دې وروستیو کې په افغانستان کې د پراخېدو په حال کې دی. ان تر دې چې د احصایې ملي اداره وایي په ورځني ډول زرګونه کسان بایومیټریک کېږي. په ورته وخت کې د افغانستان د احصایې ملي ادارې ویاند روبینا شهابی وایي د ټولو کارکوونکو معاشونه په وخت ورکول کیږي او له ټاکلي وخت څخه زیات کار په هیڅ چا هم نه کیږي.
اتو یک موضوع ما نداریم که چند ماه معاش کسی
ما موږ تاسو موارد نه لرو چې د چا معاش څو میاشتې پاتې وي، مګر دا چې د حاضرۍ مسله وي او کوم کس باندې قانون پلی شوی وي. اداره په هیڅ ډول دا خبره نه مني چې موږ په خپلو کارکوونکو له ټاکلي وخت څخه زیات کار کوو
استفاده بکنیم.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یو میاشت وړاندې هم د احصایې ملي ادارې د NTA برخې شاوخوا اووه سوه کارکوونکو د پنځه میاشتو معاشونو د نه ترلاسه کولو په هدف کاري اعتصاب کړی و. له هغې وروسته چې په دې اړه ځینې راپورونه خپاره شوه د شاوخوا اووه سوه کارکوونکو د دریو میاشتو معاشونه د کوچني اختر مخه کې ورکړل شول، خو د دوو میاشتو معاشونه یې لا هم نه دي ترلاسه کړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
وربشو ننګرهار ته. په ننګرهار کې به سږکال له باغونو شپږ زره او شپږ سوه بیلابیل ډوله تازه میوې ټولې شي. د ننګرهار د کرنې ریاست د مسؤلانو په خبره دوی د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې په زرګونه جریبه ځمکه د مختلفې میوې باغونه جوړ کړي او هڅه کوي دغه لړۍ لا پراخه کړي. اخوا بزګر وایي که بهرنیو بازارونو ته د تازه میوې د صادرات او له بهره د میوې د وارداتو مخه ونیول شي نو هم به د کروندګرو اقتصادي وضعیت ښه او هم به په سوداګرۍ کې ډیروالی راشي. نور حال په دغه راپور کې.
د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ رئیس انعام الله ساپی وایي سږکال ننګرهار د تازه میوو له پلوه غني دی او په خبره یې چې سږنی کال به تر شپږ زره شپږ سوه ټنه بیلابیل تازه ډوله میوه د دې ولایت له باغونو ترلاسه کړي. ساپه وایي چې دوی د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې پر شاوخوا 2200 جریبه ځمکه د مختلفو تازه میوو باغونه جوړ کړي چې حاصلات یې د هرې برخې سلګونو ټنو ته رسیږي.
موږ 2200 جریبه باغ په ننګرهار کې جوړ کړ، خو دا چې یو عظیم فرصت موجود دی په ننګرهار کې، یوازې دا نه چې ننګرهاریان د میوې نه خود کفا شي، په بعضو اقلامو زراعتي کې مثلا سیتروس دي، شفتالو دي، زمینی توتان دي، موږ باید صادرات هم په ملي کچه ولرو هم په بین المللي کچه. نو دغه تکافونه کوي، موږ باید 40000 هکتاره باغ پر اتلونکو څو کلونو کې جوړ کړو چې د دې لپاره مغوټ کړی دی.
د ننګرهار د کرنې او مالداري رئیس ناملا ساپی وایي د دې ولایت هوا او چاپیریال میوو ته ښه او برابر دی، او وایي په همدې موخه یې له تیرو څو کالو راهیسې په کاما، ګوشته، سرخرود، خوږیاڼو او یو شمېر نورو ولسوالیو کې د ځمکني توت کرل په ازمایښتي ډول پیل کړي چې تر دې دمه یې ښه پایله ورکړې ده. د خاغلی ساپی په خبره د تازه میوو کر د مخدره موادو په ځانګړي ډول د کوکنارو د کښت ښه بدیل دی، او باید د میوه لرونکو باغونو د جوړولو دود لا پیاوړی شي.
خو اوسط ارقام دا دي چې د یو جریب د شفتالو نه 200000 افغانۍ دوی اخلي، سکالی د خوګیاڼو ځمکني توتان تر 1500 افغانۍ تر 400 افغانۍ فی کیلو د کابل په مارکیټونو کې خرڅ شوی. که یو څوک اګاهانه غواړي او کوکنار کری او مختلف پدایت دي، هغه بیله خبره ده که نه نو زمونږ دغه تولیدات چې دي کاملا د مخدراتو او د کوکنارو بدیل دي، بلکې د هغې نه لوړ عاید ورکوي.
مسؤولان هیله مند دي چې د تازه میوې په تولید سره به نه یوازې له بهره هیواد ته د راواردېدونکو تازه میوو مخنیوی وشي، بلکې هڅه کوي چې خپل تولیدات له مختلفو لارو بهر ته هم صادر کړي. اخوا د ننګرهار باغ لرونکي او کروندګر بیا خپل خرات لونکي له بهر د تازه میوو د راتګ په بندښت او بهرنیو مارکیټونو ته د هیوادنیو تازه میوو په ورتګ کې ویني. شکر الله چې په خپل بڼ کې د تازه میوو بوټي کرلی او له حاصلاتو یې خوښ دی. وایي حاصلات یې نه بهر ته ځي او نه په کور دننه بازار لري. شکر الله وایي که غواړو چې کروندګر د تازه میوو بڼوالۍ ته وهڅوو، نو باید د حاصلاتو خرڅلاو لپاره بازار موندنه وکړو.
زمین میواجات که هر څومره زیات شي دیکان ته ګټه نه رسیږي، ګټه یو سوداګر ته رسیږي. په باغ کې یا پټی کې د هر میوه چې وي د یو دیکان څخه په 70 روپۍ اخیستل کیږي، او بیا په بازار کې په 200-250 روپۍ خرڅیږي. که چېرته د بهر څخه د میوه راوړل بند شي او دغه میوه چې کوم میواجات چې کوم دي بهر ته ولېږدول شي، نو هم به ګټه دیکان ته ورسیږي او هم به تجارت ته.
د ننګرهار د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې په ننګرهار کې دم ګړۍ د څلوېښتو بیلابیل ډوله میوه باغداري شته چې یو کال بل ته د پراختیا په حال کې دي. ننګرهار چې د تازه میوو او سبزیجاتو د کښت او بڼوالۍ لپاره د هیواد له مناسبې هوا او چاپیریال لرونکو ولایتونو څخه دی، د کرنیزو چارو د پوهانو په باور که حکومت په دې برخه کې لازمه پاملرنه وکړي، نو تر ډیره به د بهرنیو هیوادونو له احتیاج خلاص شو.
امروز حقوق هسته ایمون رو
ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ایران رهبر آیت الله علی خامنه ای د خپل هیواد د شورای نگهبان د پریکړې هر کله وکړ. د شورا د ایران د سږ کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو ځینې کاندیدان رد کړي دي. خامنه ای په عین حال کې خلک هڅولي چې د هغو کسانو پروا ونه کړي چې انتخابات یې بایکاټ کړي، او د راتلونکې میاشتې په انتخاباتو کې د ویل چې خلک باید خپلې رایه وکاروي. نور حال په دغه راپور کې.
آیت الله علی خامنه ای د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ځینو مهمو کاندیدانو د نماینده د ردولو په اړه د شورای نگهبان د پریکړې ملاتړ وکړ. خامنه ای پرون په خپله وینا کې همداراز د ایران له خلکو وغوښتل چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
د رایو صندوقونو ته لاړ سئ او رایې ورکړئ. د هغو کسانو چې له داخل یا بهره تبلیغ کوي چې فایده هم نه لري او وایي چې موږ رای بکسونو ته نه ځو، خبرو ته اعتنا مه کوئ. د ایران ګران ملته، انتخابات په یوه ورځ وي خو اغیز یې څو کاله پاتېږي،
اما اثر اون در چند سال باقی میمونه.
ټاکل شوی دی چې د ایران د ولسمشرۍ انتخابات د جون په 13مه یعنی په څه کم یوه میاشت کې وشي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټګر د لمسی حسن خمینی په شمول ډیرو کسانو د شورای نگهبان پر پریکړې نیوکه کړې ده. د ویلي کې د تایید شویو کاندیدانو پر ځای وای نو له کاندیداتوري څخه به یې لاس اخیستی و. د ولسمشرۍ د انتخاباتو د یو شمیر دوماندانو له رد کېدو وروسته د ایران ولسمشر حسن روحاني وویل په دې اړه یې خامنهیي ته لیک لیږلی دی. روحاني د چهارشنبې په ورځ د کابینې په اونیزه غونډه کې وویل هیله یې لرله چې شورای نگهبان به د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د پراخې سیالۍ لپاره زیات کاندیدان تایید کړي. شورای نگهبان د دو نسبتا ناپیژندل شویو منځلارو په ګډون یوازې اووه کاندیدان تایید کړي دي. د پارلمان پخوانی رئیس علی لاریجانی او د ولسمشر اصلاح غوښتونکی مرستیال اسحاق جهانگیری د رد شویو کاندیدانو په ډله کې شامل دي. لاریجانی د ابراهیم رئیسی لوی سیال ګڼل کېده. په ایران کې ډېر سیاسي فعالان او د ټولنیزو شبکو کارونکي په دې باور دي چې د خامنه‌ای د پام وړ کاندید رئیسی دی او د شورای نگهبان په شمول د ده تر واک لاندې ادارو دا ځل د جون په انتخاباتو کې د نوموړي د بریالیتوب لپاره ټول شرایط برابر کړي دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس هم د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د نړیوالو ځواکونو د وتلو له کبله به افغانستان په نړۍ کې منځوي نه شي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي د مصر لوی مفتي شوقي ابراهیم عبدالکریم په افغانستان کې د سولې په اړه فتوا صادره کړې. دغه وزارت له لوري په خبره شوې اعلامیه کې د مصر د ستر مفتي له قوله راغلي چې سوله د اسلام یو مهم اصل دی خو په افغانستان کې سولې ته له دې سره سره لږ پام شوی. د جرمنی د نړیوالې پراختیا اداره جی ټی زیډ غواړي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو